به منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي میلما ځنګړي پروګرام لرو خطر هغه مخکې لند خبرونه د طالبانو حکومت د سوریا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادي او نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په لمه کې چې نن خبر شوې راغلي د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو درشمې کلی سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیار له سوا یو او یوم کال د سور پاتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل ورس افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو. د بخند نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان خود انجون لپاره د ملاتړ باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوځ ویلي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. د پوځي او چارواکي چې لرسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له خوده له پشارت پرون ازادي راډیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما احمد شاه پاتسون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاسته تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شراغ لاسته په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا مانوي خلا رامنځته کوي، د مانویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي د پاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمدي چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایرس انتقالي دی دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي که کتاب دته کور ته پروت هم وي مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي یا مثلا د مخه تیریږي نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي زه فکر کوم چې هغه ته یې لاس نه ورځي هندا وزت پر ما باندې خپل راغلی دی په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی که پر ځان فشار راولم کتاب راواخمخمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي یعنې اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي یو بدلون راځي یو شی کېږي نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي مثلا زه یو مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوې ده یو ښځه ده مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي نو د عادت یې ښکېږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نسي کولای چې منظمه مطالعه وکړي
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشوونکي خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکښې راځي د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي بل شی راته ښیي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنې په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخستې او د لست کې پراکړلې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دې نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي فرض زه مثال وایم یو کیسه را اخیستې ده لست کې پر اس بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص مثلا وایم کزه لمړی ځلمی چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن کزه څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني، یا کزه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړې، هغه کتاب را واخلې او پلج پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډیره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو، ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج را کوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی یې دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګېزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو، انګېزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګېزه بېرته مړاوې کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره یې ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګېزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګېزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګېزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي، او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړي او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستې لما لمر ته مطالعه کوي دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدي سوي دي په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په شونځو کې لوړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبور کیږي چې هر ورځ کورته یو کتاب ویسی مطالعه کی د کتاب د موضوع په اړه بیا ورسته معلم ته معلومات ورکړي په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي غزان سره ولي کی هغه باندې بدوی په مکتب کې بحث کوي په افغانستان کې په درسي نصاب کې په شونځو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعه ته وهڅول سي یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعه لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه سته
څنګه چې شایع غسکار په دې برخه کې نه دی سوی یوازې دا چې وس نه دی سوی بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړه څخه منظم کار نه دی سوی هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي ان د نصاب برخه ده هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅ کله زما ګمان دا دی زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعه د اعتیاد برخه نسی پیاوړی کولای د ماشومانو د مطالعه لپاره د ماشومانو د کتاب سره د روزدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یو ډیر کم کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوی دي یو وایم چې په پښتو کې به خلش دي او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوی ځکه قیمت یې څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولای چې د مطالعې سره عادت کوو فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځی او په هغه کور کې نو پنځه ماشومان دي خو په هغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصي هغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي په تفریح کې وایي په مېلمستیا کې داسې کتاب ورسره دلته ته دا شی نه وینې دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځي او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي مګر ته ګورې چې هلته هیڅ کتابتون نشته دا څو ځایونه دا زه د مقصد او ماته دا خبر راپورته کړې دغه ته مې وویل چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی اما یوه ستونزه لري دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي هغه چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون ولري دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راه مړې ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو په کتابو کې یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي کتابونه باندې کچیر مثلا لوبي ترې اندازې پورې وسی هم مشکل نه لري ماشوم سره کښېني مثلا یو کیسه مو کتابونه راځي د ماشومانو لپاره چې کارتونه کې اندي عکسونه دي انځوریزي کیسې دي ورباندې دا کیسې مور پلار هغه ته وایي ورته ویشي په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتیږي نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دی په مطالعه باندې اخته سي مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي موږ ځوانان حتی زموږ د پونتون محصلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډېر فاصله لري خپل د درسي کتابونه خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي حتی د هغې رشتې کتابونه هم دی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د شوق او د ذوق او د خپل د خوښۍ پونځي نو دغسې ټولنو کې طبي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې د دې حل لار زما فکر باندې دا چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډیر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراتی او کتاب باید موجود وو سي په هر ځای کې هغه په مکتب کې کفه کور کې کفه مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سٹور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدای شي چې ورسره بیا دوی د پاره مطالعه ډیر اسانه او ساده وي
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو بیان کړي
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروي چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینه لري هغه لکړون داسې دی خو زه کده خبره لږ نور هم واضح کوم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېر اورېدلې ده کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تا ته کتاب چی درکوي پیسې وګټه زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې
خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پیسې هم به خوند ور باندې واخلي زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس موري ځکه چې زموږ نس وږی کیږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتیا مورته کیږي همدغسې زموږ ذهن هم وږی کیږي زموږ د ذهن خواړه څه شي زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي زموږ معده وږی کیږي موږ احساس کوو چې موږ وږی یو ذهن چې وږی کیږي موږ دا نس احساسولی کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې لپاره دومره وږی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی هر کار په پیسو باندې نه سي ممکن کېدلی خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي خو ته آرام خوب نه سي رانیولی خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپورته کوي نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې یو مطالعه لري دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي که چیرې څوک تاته درون نه پیژني دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي زه خو دا فکر کوم زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهیږي دا مطالعه لري دا پلانکی سړی چې دی دا پلانکی کس چې دی نه لري نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی دا چې مثلا موږ نسو درکولی موږ نسو لیدلی دا هم زموږ خپل مشکل دی په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو دا په هر حالت کې کچېری مثلا زه غریب یم لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده خو کچېری زه شته منصب تر هغه ډیر زیات از ما ده لپاره مهمه ده کچېری زه په سفر زم مطالعه زما ده لپاره مهمه ده کچېری زه مریض سم لازمه ده لپاره مهمه ده کچېری مثلا زه په شونځي کې یم زه مطالعه کوم کچېری د شونځي څخه فارغ سم به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده نو د شتي ده لپاره د نر ده لپاره د مسافر ده لپاره د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه اوس بدل شوی ځکه د یو عالم خبره هم ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه ورسته هغه سړی نه چې دا کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي یعنی هر کتاب پتا کې یو نه یو تغیر راولي خدا او تغیر ممکن د سی واضح نه چې پوسټر ګولې د لایسي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپل غزوونی کړی دی رشي کړی دی او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعه په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیابي راوستل شوی دی تغیرات پکې راوستل شوی دی اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څینی ویني په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که خبره وکم دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او د دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوشی پونځي ته ولاړ شي، خو هغه اجازه نور تور کوله چې مثلا موږ نس کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینای ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لمړی د هغه څخه فارغ شي. خو بیا په هغه مکتب کې د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یې دی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي، دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړو، دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د بل شوونه کوله چې داسې وکه او داسې وکه. نو دا شان ورکړی و او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده، یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره زه معلومات لرم، ممکن نورې خو زه معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی. خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه سوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولای، یعنی رانیسی علاقه، نو هغه ته پکار دی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی ودته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به سپته وی او بیا به د شپې او برخه خبرول. هغه مینوال پیدا کړه، خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبه په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای کچیر ته مصرف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی. دا شی تر وندازي پر نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول. نو حق هم شدي وس هم ستاسو خلک ته کې به خو دې به یو بل مشکل درلودي. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعه سره عادت ونه لري، مطالعه سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستی کې وس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو د لپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او دې اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو ژغ پلیکې مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. کچیر ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دي. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ځای شوی دی، اول ته خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي، یا مثلا کیفیت په لرنه سوي چې شو ویل سي شو ازي ویل سي چې شي ډیټ کړل سي ځنې شنه ډیټ سوي، خدای غا شان دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا بشه سي. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتونکو نور اپلیکیشنونه مرپې دا سي زنه پېژم، خدای غا لاره ډیره شته. خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه ردلای شي، فرض خپل ځان قدر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی په شو پیاده نو زه پیاده ځم او پیاده راځم زلته درې ګټ کوم یو ګټه دا چې په دا وخت کې چې بیل اغم وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم دا زما په مطالعه کې حساب کیږي بل دا چې زه پیاده ځم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم دا هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایم را بچت کیږي یعنی هر څوک کولی شي دا اپروچ یا دغه طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري ډېر کتابونه واوري
ډېر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پای را سره واوریدای
ډیر زیات مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې مشتمو موقع راکړل وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي کتاب ډیر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.